السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زنی ساجمل ودر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو، په دې غړی کې درته د پاکستان، افغانستان او د زنی نړیوال ریپورټونه لرو. خو در سره مخکې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، افغان حکومت وايي د سولې او ثبات په حق لا د همکارۍ لپاره یې د پاکستان سره مثبت خبري روان دي. د نقیب مسعود په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار ته په جیل کې د سہولتونو ورکولو عدالتي فیصله شوه. او د شمالي کوریا مشر له امریکایي ولس مشر سره د ملاقات لپاره سنگاپور ته رسیدلې. افغانستان وايي چې په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د په حق لا د همکارۍ لپاره یې له پاکستان سره خبرې په بهتره او لوړه سطح روانې دي. دا خبره نن په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. ویل هیله مند دی چې دا خبرې اترې نتیجه ورکړي. نوموړی وایي
چې په هغه کې د افغانستان ملي حاکمیت حفظ وي، په هغه کې د افغانستان عزت خوندي اوسي، پاکستان د افغانستان کې د سولې او ثبات حامی اوسي. په دې باندې کافي اندازه خبرو پیشرفت کړي، مګر څه شی چې په نهایت کې بیا مهم دی، خلکو ته نتیجه یې مهمه ده. هیله بخون کې دي، مګر محتاطانه شکل باندې.
بلخوا د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لنډمهاله اوربند هرکلی کړی. د نوموړي نن په چین کې د شنګای همکاریو سازمان سرمشر ته په وینا کې ویل دا اوربند د سیمه ییزې سولې لپاره مثبت پیغام لري. په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر نسکورېدو او روانو جګړو تر شروع کېدو راهیسې د لومړي وار لپاره افغان حکومت او طالبان په جنگ باندې سلا کېږي. په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د وژنې په تړاو مقدمه کې پرون عدالت ملزم او د ملیر پولیسو پخوانی مشر راو انور ته په جیل کې د سہولتونو ورکولو فیصله کړې. د کار سره به راو انور په ځان لکوټه کې ساتل کیږي او اخبار او ځنې نورو هغه شیانو ته لاسرسی لري چې عام بندیان نه لري. د نقیب مسعود یو وکیل شریف کاکړ د جون په نهمه مشال ریډیو ته ویل چې په قانون کې د داسې سہولتونو ورکړه شته، خو دوی به دا فیصله په عدالت کې چیلنج کوي. نقیب مسعود د دې کال جنوري کې د راو انوار په مشرۍ پولیسو لخوا وژل شوی و. په هغه تور پورې کړل شوی و چې د وسلوالو سره تعلقات لري، خو وروسته حکومتي څېړنو ثابته کړه چې هغه بې ګناه و. د پنجاب نگران وزیر اعلی حسن عسکری د سوګند تر پورته کولو وروسته پرون اویل شفاف انتخابات یې د حکومت اولنې ترجیح ده. په پنجاب کې د اپوزیشن او مسلم لیگ نواز ګوند د حکومت ترمنځ د وزیر اعلی د نامې لپاره په چا نسلا کېدل د دې سبب شول چې د انتخاباتو کمیشن د دې دندې لپاره حسن عسکری غوره کړ. مسلم لیگ نواز ګوند یې په ګمارنه خوشاله نه دی او نیوکه یې پکړې دي، خو حسن عسکری وایي دی به د انتخاباتو پر مهال د ټولو ګوندونو په اړه یو شان رویه لري.
یہ ایک لمیٹڈ ٹائم اسائنمنٹ
زما دادان دا د لند وخت لپاره د بنیادی لومړیتوب مو د خو او شفاف ټاکنو کول دي، تر سوچ د مسلم لیگ نون خبردانو د هغوی اعتماد به هله بحال شي چې زما کارکردګي وګوري. زبا داسې کارونه وکم چې زما په خیال د هغوی شکونه به لری شي. په پاکستان کې راتلونکو عام انتخابات د جولای په 15مه کېږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن د چین ولسمشر شی جن پینګ په رسمي ډول پاکستان او هند ته په شنګای سازمان کې د شاملېدو هرکلی وکړ. په قینګ داو خار کې د دې سازمان د نننۍ غونډې په پیل کې شی د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته د خراخ لاست په ویلو سره وویل چې د هغوی موجودیت تاریخي ارزښت لري. پاکستان او هند تیر کال د دې سازمان برخه شول، خو نن یې پکې د دایمي غړو په حیثیت د ګډون لومړی ورځ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران له اټمی تړونه د امریکا په وټرو نیوکه کړی ویلې دي چې دا فیصله منځنۍ ختیځ بې ثباته کول شي. د چین په قینګ داو خار کې د شنګای همکارۍ تنظیم سرمشر زیته نن په خپل وینا کې پوتین وویل د دې تنظیم غړي هیوادونه د امریکا لخوا تیره میاشت اعلان شوې د اقدام په اړه اندېښمن دي. پاکستان، هند، چین، روس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان شنګای تنظیم غړي دي. ولسمشر پوتین زیاته کړي چې دوی به د خپل ذمہواریو ملکولو ته دوام ورکړي. هلته شنګای تنظیم ته د وینا په وخت د ایران ولسمشر حسن روحانی اویل هیواد یې د دې لوزنامې له لاسلیکونکو نورو هیوادونو تمه لري چې د دې لوزنامې قائم ساتلو لپاره به ګارنټي ورکړي. د سنگاپور د بهرنو چارو وزارت وای د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن سنگاپور ته ورسېده. نوموړی به هلته له امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د جون په 12مه ملاقات کوي. ل خپل منځي ملاقات مخکې به دواړه مشران په جدا جدا ډلو کې د سنگاپور د وزیر اعظم سره هم لیدل کوي. د ټرمپ او اون ترمنځ دا تاریخي ملاقات د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په غرض کیږي. ټرمپ ویلي د کیم جونګ اون سره ملاقات یې د شمالي کوریا یوازنی چانس دی، خو مطمئن دی چې خبرې به یې نتیجه ورکړي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نړۍ پر مختللو وو هیوادونو یا جی 7 سرمشریز وروسته له هغه به ترتیب کړه چې له ګډې اعلامیې خپل تایید یې بیرته واپس واخیسته، حالان کې په ابتدا کې یې منلې وه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او اتحادیانو ترمنځ لانجه یې ژوره شوې ده. د جی 7 دغه غونډه پرون د کینیډا په کیوبک ښار کې ترسره شوه. هم پرون ناوخته ټرمپ په خپل ټویټر یو پیغام کې ویل چې دغه اعلامیه د کینیډا د وزیر اعظم جاستن ټرودر د دروغ بیانونو په اساس جاری کړل شوې ده. ولسمشر ټرمپ خپل واستازو ته هدایت ورکړی چې د حتمی اعلامیه تایید نه کوي، خو کینیډا ویلي چې په دې اعلامیه د جی 7 وو وړه هیوادونه سلا شوی وو. په دې اعلامیه کې د سوداګریزي همکاري زیاتولو، د روس خلاف د سختې رویې خپلولو او د ایران د اټومي پروګرام د مخنیولو په اهمیت ټینګار شوی دی. خو ولسمشر ټرمپ دا نظر لري چې په دې کې د امریکا لخوا په بهرني سامانونو د مالی نوي قوانين عملي کول سپکاوی په توګه بلل شوی، خو امریکا با په دې لړ کې د فشار لاندې ناراضي. دا تر دې د مد مشال خبرونه او اوس درته د موسم حال وړاندې کوو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 14 کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. ورسو تاسو ته به د رپورټونو تفصیل دروو، خو د مشال ریډیو تاسو او تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم زموږ رپورټونه کتلی شي. په روانه خبرونه کې بوره په اسلام آباد کې افغان سفیر وای په هیواد کې د سولې لپاره له طالبانو او پاکستان دواړو سره ژورې خبرې روانې دي.
د افغانستان عزت خوندي وسی، پاکستان د افغانستان کې د سولې او ثبات حامی وسی، په دې باندې کافي اندازه خبرو پیشرفت کړي، مګر څه شی چې په نهایت کې بیا مهم دی خلکو ته نتیجه یې مهمه ده.
په خبر پختونخوا کې د ورګړو شوو قبایلی سیمو نه د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدان وایي الیکشن کمیشن په سیمو کې په کم شمیر کې رائے ورکوونکي درج کړي دي، خو انتخاباتي کمیشن سوای
په فاټا کې چې کوم مشکلات دي، د خلکو چې کوم ډیسټرس شوی دی، چا ته پته نه چې دا کار پر ډیټم کال پکار دي، نو دا هغه خو د الیکشن کمیشن سره ستوري کار نشته، ځکه چې ووټر رجسټریشن کمپلسری نه دی.
د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې پریکړه کړې ده چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره به له هېواده په ناقانونه توګه د پیسو لیږولو او ترهګرۍ سره مالي سرچینو مخنیوي لړکې همکاري کوي. یو کارپوه وایي
نو د دې اندازه لګول ګران ده، خو فرض کا که دا سه نخې نخانې مخې ته رالې چې هغه په دې تیار شوې دي چې وایي ټیکې، نو دې مطلب دا شو چې دا هوښیا کم اکشن سیریا هوښ.
دا نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورزو د خبرونی لومړی رپورت طرف ته. په اسلام آباد کې افغان سفیر وای په افغانستان کې د سولې لپاره له طالبانو او پاکستان دواړو سره ژورې خبرې دوام لري. حضرت عمر رضا خلوال نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د سولې لومړنۍ نښې نښانې مثبتې دي. په عین حال کې پاکستانی ولسمشر ممنون حسین هم نن د شنګای همکاریو په سازمان کې د افغان اوربند هرکلی کړی دی. افغان ولسمشر وای له اسلام آباد سره د سولې پر یو پلان موافقه شوې چې اوس یې عملي کولو ته توجه ورکوي. تفصیل د پامیر ساحل ناورو.
په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د سولې لپاره له طالبانو او پاکستان دواړو سره خبرو ته محتاطانه هیله مندي ښیي. حضرت عمر زاخلوال نن له مشال رادیو سره په ټلیفوني مرکه کې ویل له طالبانو سره د خبرو هڅې غړندۍ شوې دي. نو موړي دا څرګندونه تر هغه ورسته کړې دي چې پرون طالبانو د اختر په درو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. تر دې مخکې د جون پر ومه افغان ولسمشر اشرف غنی په یو ویډیو پیغام کې له ویشتمې روژې څخه د کوچني اختر تر پنځمې یو اړخیزه اوربند اعلان کړ. حضرت عمر زاخلوال وایي تر پردې شاته کافی اندازه هڅې روانې دي چې د په وینا مثبته نتیجه به ورکړي.
ابتدائی چیزی مثبتی دی مگر محتاطانہ باید وسو پدہ سے حد کی ہیلی ورکول خلق تا چی بیا بینا خاصا اگئی دیر ہیلا منشی او بیا پر مختق ونو اسی نو بیا مایوسون کی اسی مگر ہیلی با مطلق ہم دلاسن ورکو از شخصا نو میدوارم اگا حد چی چی تابن تاسو گوریو دا پردیش حد کافی اندازہ زیادی نوری خبرشتا ہم دون وقت ویلے شما چی په دې باندې چې انشاءالله په افغانستان کې روانه جګړه به بل اخره د خبرو لاره حل کیږي.
په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو د ولسمشر تر اعلان وروسته د جون پر ومه په بیان کې وویل د افغان حکومت د اوربند پابندي وکوي. خو امریکایي ځواکونو او افغان حکومت دواړو ویلي ول چې دا اوربند یوازې د طالبانو لپاره دی او د اسلامي دولت یا داعش او القاعده ډلو پر ضد پوځي عملیات به دوام ولري. په عین حال کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د لنډمهاله اوربند هرکلی کړی دی. نوموړي نن په چین کې د شانګهای همکارۍ سازمان سرمشریزي ته په وینا کې وویل دا اوربند د سیمه ییزې سولې لپاره مثبت پیغام لري. د پاکستان دولتي راډیو د ممنون حسین لخلي زیاتوي چې پاکستان او افغانستان د سولې او ثبات پر یوې جامع تګلارې کار کوي. تر نوموړي وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او یووالي د پلان یادونه وکړه او ویل چې دا دواړو هیوادونو د مې پر څوارلسمه لاسلیک کړی دی. د ارګو پاڼې نن د شانګهای همکارۍ سازمان په غونډه کې د اشرف غنی د وینا متن خپور کړی چې پکې راغلي افغانستان او پاکستان اوس د سولې او ثبات د جامع ستراتیژۍ پلان عملي کولو ته توجه ورکوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي چې د دې پلان د عملي کولو لپاره له پاکستان سره د لوړې سطحې خبرې روانې دي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې هم په یو بل سطحه باندې چې په یو بهتر او لوړه سطحه باندې دي، ژورې خبرې دي. بیا هم سې مطبوعات تر اوسه او زیاتې مطبوعات ته نه وځي چې په هغه کې د افغانستان ملي حاکمیت هیڅ په هغه کې د افغانستان عزت خوندي وسی. پاکستان د افغانستان کې د سولې او صوبات حمیوسی په دې باندې کافی اندازه خبرو پیشرفت کړي، مګر څه شي چې په نهایت کې بیا مهم دی خلکو ته نتیجه یې مهمه ده. اهیله بخون کی دي مگر محتاطانه شکل باندې.
زاخلوال وای ډیر داس سشته چې رسنیو ته په اړه معلومات نه ورکوي، خو هیله مند دي چې له اسلام آباد سره خبرې به ښه نتیجه ولري. دا البته زیاته کړه چې د سولې لپاره اصلي او مهم اقدامات بین الافغانی دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وای هڅه کوي چې د حکومت او طالبانو وسنۍ اوربند نور وغځوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت تیار دی چې د جګړې د ختمېدو لپاره له وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ملي شورا او د سولې عالی شورا بیا وایي چې په افغانستان کې د اوربند د غسیدو لپاره باید جدي هڅې وشي. په دې اړه تفصیل د کابل نه د رحمت الله افغان په دې رپورت کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو له لوري د حکومت اوربند ته د مثبت ځواب په تړاو خوښي وښوده. ښاغلي غنی د یکشنبه په ورځ په چین کې د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو په اتلسمه غونډه کې وویل باثباته افغانستان د سیمې هیوادونو له امنیت سره مرسته کولای سي. ښاغلي غنی وای چمتو دی چې له سیاسي حل لارو د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه کړي.
زه خوشاله یم چې طالبانو د اختر په ورځو کې زموږ اعلان شوی اوربند ومانه. دا په تیرو درویشتو کلونو کې لومړی ځل دی او زه له تاسو غواړم چې د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې مرسته وکړي.
طالبانو د شنبه په ورځ د افغان حکومت له لوري د لنډمهاله اوربند غوښتنه ومنله او د یوې اعلامې په خبرولو سره یې ویلي چې د اختر په درې ورځو کې به په افغان امنیتي ځواکونو حملې ونه کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له موقت اوربند وروسته اوس د دغه اوربند د تمدیدو لپاره غوښتنې زیاتې سوې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل الهادي مسلم یار د یکشنبه په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اوربند باید تمدید شي. له بلې خوا د ولسي جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان وای د اوربند تمدید د خلکو غوښتنه او اړتیا ده او باید واړه خواوې هغه په نظر کې ونیسي. د سولې علي شورا هم وایي چې د اوربند تمدید کولای سي چې په هیواد کې د سولې د خبرو پیل لپاره زمینه برابره کړي. د دغه شورا منشي امین الدین مظفری د یکشنبه په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د موقت اوربند د هرکلی په اړه جوړه شوې ناسته کې وویل
شورای علي صالح از طرفین درگیر جنگ در افغانستان.
د سولې علي شورا په افغانستان کې د جګړې لخکیلو خواو چې موقت توربند اعلان کړي، خوښتنه کوي چې د بین الافغاني تفاهم مخامخ او مستقیم خبرو پیل لپاره په هیواد کې اوږدمهاله او دایمي اوربند ته زمينه مساعده کړي.
په ورته وخت کې د خجنه مدني فعالانو له ډلې صفیه صدیقي وای د دواړو خواو د غوښتنې مطرح کېدو لپاره مذاکراتو ته اړتیا ده او د دغې مسلې لپاره د اوربند غځول مهم دي.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسوره په افغانستان کې د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو تر اوربند رستو دا چې افغانان په دې اړه څه نظر لري. زموږ همکار ابراهیم ساپی له ځینې کسانو سره خبرې کړې دي، راځئ چې واورو چې څه وایي.
موږ د دې ډیر هرکلی کوو، د دې خبرې نه چې ولسمشر دا اعلان کړی او دا د افغان ولس ډیر هیله ده چې دا پروسه شدې دوام ومومي، ځکه دواړه طرف چې کوم مري هغه هم افغانان دي، زموږ مسلمان ورونه دي، او دې پلم چې کوم مري دا ملي اردو یا ملي عسکر څوک چې دلته مري شهیدان کېږي، دواړه طرف افغانان دي، یعنی افغان ولس ته زیان رسیږي. طالبان هم اوس دا هغه هم دا در کړی چې لږه زمونږ ولس چې دردېدلی ولس چې کوم دی، اوس د دوی یوازینی هیله چې کوم دی دا سوله ده.
کوم اوربند چې د دواړو خواو نه شروع شوی دی او کوم اوربند چې اعلان شوی دی دواړو خواو نه، دینه مونږ ټول خوشحالي، البته ټول افغانان، هر هغه څوک چې ځان په دې ملت باندې همدرد او د دې ملت غړی ځان ګڼي، نو هغه په دې باندې خامخا خوشحالي. او خدای دې وکړي چې دا اوربند تل پاتې شي، خدای دې وکړي چې طالبان او هغه خلک چې په خلاف کې دي دولت د دې اوربند نه خوند واخلي.
ډېر ښه نظر دی که دغه اقدام دوی چې دا دواړه کوم نظر ورکړي او دغه نظر ادامه ورکړي، نو دا به افغانستان خلکو لپاره به غټ او دستاویزي چې د مصیبت او د ستونزو نه به خلاص شي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ لنډمهاله جنگبندی ستایلې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په ټویټر پاڼه ولیکل چې دوی د ټولو سوله ییزو هڅو ملاتړ کوي. د ډزبندۍ اعلانېدو په داسې حال کې هیلې راپورته کړي چې امریکایي چارواکو هم په دې وروستیو کې ویلي وو په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره له پاکستان نه د مثبت کردار لوبولو غوښتنه کړې ده. پاکستان دې لړکې سم مرسته کولی شي. په دې اړه د منور شاه دا رپورټ اورو.
په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د واړه اختر لپاره د افغان ځواکونو په وړاندې د درې ورځو اوربند اعلان کړی دی. د تیر زیارت په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی هم له طالبانو سره د روجې له ویشتمې د اختر تر پنځمې د اوربند اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره یې له پاکستانه د مثبت کردار روبولو غوښتنه کړې ده. دا چې په دې لړ کې پاکستان څومره کردار ترسره کولی شي، په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو پوهان ډاکټر اعجاز خټک یې په اړه وایي.
پاکستان په دې کې رول چې دی، نو دا وینا چې روسي نه هم غلطه ای او دا وینا چې بس پاکستان نو سیسین کې پاکستان په وینا تو دا از دې رول دی پاکستان رول، نو پاکستان هو ډیفینیټلی په پکی رول ښکاری. دا سره چې د پاکستان، افغانستان، امریکای مسله دا چې دا سل غل شروع شي، دین بلک شروع شي، دا پکې د بندې له خبرو سره تاسو ممکن نه شي او خبرې شي دي، خلک ملاقاتونه هم تقریبا ارنج شي دي، نو ډېر یقین سره سره ایس ایشو یې ډېر کمپلیکس شي دي.
اعجاز خټک زیاتوی ډزبندی کده یو غنټه هم وی هر کله یې په کار دی. بلخوا په کابل پوهنتون کې د سیاسياتو پوهان نصر الله ستانکزی وای د افغانستان، پاکستان او سیمه د امنیت لپاره په کار ده چې کابل او اسلام آباد نږدې اړیکې او صادقانه همکاري ولري.
پاکستان دې رول درلودلی شي. دوا خبرې باید دوا سټپ یا دوا ګامونه واخلي. اول سټپ او ګام باید دا وي چې د اعتماد فضا رامنځته کړي، د لپاره باید عملي اقدامات وکړي. دوم اقدام هغه شی ده چې هغه شمېر افغانان چې هغه مراکز چې د افغانانو یا د بهرنیو تروریستانو په لاس کښې دي هغه باید بند کړي، عملي اقدامات وکړي. زه فکر کوم چې د افغانستان دولت هم دا په کار ده چې د تفاهماتو مخه ډپ نه کړي او د نورو وزیر رقابت خپل خاور سره نو
د زیارت پورل د امریکا دفاع وزیر مایک پومپیو یو خبري غونډه ته ویلي چې امریکایي او نیټو ځواکونه به هم د افغان ولسمشر لخوا د دزبندۍ د اعلان احترام کوي او تر هغه به په وسلوالو بریدونه نه کوي تر څو چې په دوی برید نه وي شوی.
د فرانسې خبري ایجنټس اف پی لیکي که څه هم د افغانستان د سولې تړون کېدو کې لا هم نور وخت پاتې دی، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختر په ورځو کې اوربند بنستي ولس کلنې جګړې ختمولو لپاره خبرو ته لار هواره کړي. د افغان حکومت له خوا تر 500 ورځو پورې د اوربند تر اعلان وروسته وسلوالو طالبانو د خالي پورس په خبر پاڼه کې د اختر په لومړیو درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. تفصیل د یوې لنډې دمې رستورو. د فرانسې خبري ایجنټس تازه نو کارپوهانو د خالی پورس ویلي د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ د اختر پر ورځو کې اوربند بنستي ولس کلنې جګړې ختمولو لپاره خبرو ته لار هواره کړې، خو د سولې تړون کېدو ته لا هم نورې خبرې وخت پاتې دي. طالبانو د خالی پورس په یوې خبر پاڼه کې ویلي ول چې د اختر په لومړیو درې ورځو کې په پر افغان امنیتي ځواکونو حمله نه کوي، خو په بهرنیو ځواکونو به بریدونه دوام ولري. له دې دوه ورځو وړاندې افغان حکومت اعلان کړی و چې د یوې اونۍ لپاره به د وسلوالو ضد عملیات نه کوي. افغانانو د طالبانو د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. د کړکیچ نړیوالې ادارې یو سیډونکي برهان عثمان اف پی ته ویلي که د شریکه ډسبندي کامیاب شوه نو د سولې راوستو لپاره به یو ښه ګام وي. په کابل کې یو غربي شنونکي ایجنټس ته ویلي د افغان حکومت او د طالبانو د اوربند احترام کول دا اشاره ورکوي چې دواړه لورې دا کار کولی شي. نوموړي زیاته کړه ډسبندي دا هم څرګندوي چې د طالبانو مشرتابه په خپلو جنګیالیو د کابو اچولو جوګه دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د ډسبندۍ د اعلان د زیارت پر ورځ په داسې وخت کې وکړ چې د افغانستان د دینی علماو سترې شورا ځانمرګي بریدونه حرام وګرځول. ایجنټس لیکي سمو د وړاندې طالبانو په یوې خبر پاڼه کې له امریکا سره د نیغ په نیغه خبرو کولو ویلي وو، خو واشنگټن له دې انکار وکړ. له دې وروسته بیا په فروری میاشت کې افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې خبرو وړاندیز وکړ، خو طالبانو ورته پام ونه کړ. اف پی لیکي کېدای شي چې د اوربند باوجود هم افغانستان کې جګړه دوام ولري. افغان حکومت او طالبانو دواړو د برید په صورت کې درد عمل کول ویلي دي او طالبانو خپل اوربند امریکا په مشرۍ د نیټو ځواکونو لپاره هم نه دی اعلان کړی. امریکایي ځواکونو ویلي د اوربند پر مهال به د داعش ضد عملیات زیات کړي. ایجنټس لیکي دا اندېښنې هم شته چې حقاني شبکه به د خپلې مخالفې ډلې له لورې لا نور بریدونه وکړي. په کابل کې یو بهر ملکي سفارتکار ویلي د ده په اند حقاني شبکه به په اوربند کې شامله نه وي او که کومه پېښه وشي ذمهواري یې داعش ومني نو دې به پرې حیرانه نه وي. په واشنگټن کې کارپو مایکل کوګلمین ایجنټس ته ویلي د طالبانو د جګړې ودرولو څه هدف نشته او دا فکر کول به بې ځایه وي چې د لږې مودې د اوربند به د پخلاینې عمل لپاره لاره برابره کړي. نوموړی زیاتوي خو د اوربند لږ تر لږه افغانانو ته د لسیزو راهیسې روان تشدد ختمېدو لړ کې د سور وزو لپاره د سا اخیستو یوه موقعه ورکولی شي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ل ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
خبر پښتونخوا کې شامل کړل شو د قبایلي سیمو نه راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدان وای. الیکشن کمیشن یې په سیمو کې په کم شمېر کې رایه ورکوونکي درج کړي دي، ځکه چې د بیروزګارۍ او بدنامۍ له وجې زیاتره خلک د هیواد په نورو بندوبستي سیمو کې ژوند کوي او انتخاباتي کمیشن دوی هم په هغو سیمو کې رجسټرډ کړي دي. بلخوا الیکشن کمیشن وای په هر سیمه کې د ووټ درج کول لپاره سینیټری سینټرې خلاصې وې او چې څومره خلکم دغه سینټرو ته تللي د او د صحیح اسناد یې لرل نو هغه یې درج کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمونه د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدان وایي. د الیکشن کمیشن د شمیرې تر مخه چې دریش لکونه زیات نارینه او زنانه به په راتلونکو ټول ټاکنو کې خپل رای کارولی شي کومه چې ډیره کمه ده. د مومندو ایجنسۍ نه د عوامي نیشنل ګوند کاندید نثار مومند وایي که الیکشن کمیشن په صحیح توګه رجسټریشن کړی وی نو دومره شمیره خو صرف په دریو ایجنسو باجوړ، خیبر او کورمه کې د خلکو جوړېدله. د نوموړي په وینا په قبایلي سیمو کې د بیروزګارۍ او بدامنۍ له وجې زیاتره خلک د ملک په نورو بندوبستي سیمو کې ژوند کوي او الیکشن کمیشن دوی هم دغه علاقو کې راجستر کړی دي چې اثر یې په قبایلی سیمو کې د رای ورکونکو په شمیره پرې وتلې ده.
دا عدد شمار دومره کم دی ځکه چې زمونږ ټول خلک آی ڈی پیز دي. زمونږ مومن چې د آبادۍ په لحاظ وګوري او بیا راشي ووټر لیست نو دا هغې یو په درې باندې هغه کم دلته راځي. تر د هغې چې څو دغه خلک واپس نه راغلي نو دې ته حتمي ووټر لیست ویل باید چې ونه شي.
د الیکشن کمیشن د شمیرې تر مخه په قبایلي سیمو کې تر ټولو زیات رای ورکونکي په خیبر ایجنسۍ کې درج کړی شوی چې شمیره یې قریبا 15 لکه ده. په دویم نمبر باجوړ ایجنسۍ ده چې شمیره یې د 4.5 لکه زیاته ده. د شمالي وزیرستان نه د جمعیت علماء اسلام سیند ډلې کاندید قسمت خان وزیر وایي د سیمې په زرګونو کورنۍ یې اوس هم د خیبر پختونخوا مختلفو برخو نه علاوه په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي چې کمیشن نه دی راجستر کړي. بلخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکی خورشید عالم وایي ادارې په هر ایجنسۍ کې د ووټ درج کولو لپاره سینټر اخلاصي کړی وي او چې څومره خلک هم دغه سینټرو ته راغلي د صحیح کوایفو لرلو وروسته ووټ یې ورله درج کړی دی. د نوموړي وینا وه
ڈسپلے سینٹر لکه تھرو آؤٹ دا کنٹری یو شانتی جوڑی شی یو شانتی په یو ترتیب باندې په فاٹا کې چې کوم مشکلات دي لکه خلک چې کوم ڈسٹرب شوی دي یا بچا کې اویرنس نه چا ته پته نه چې دا کار پر ډیټ ایم کال پکار دي نو دا هغه خدای الیکشن کمیشن سره طریقه کار نشته ځکه چې ووټر رجسٹریشن کمپلسری نه دی هغه دا خپل مرضی ده.
په 2019 کال کې په پاکستان کې کړی شوی سرشمیرنه کې د قبایلی سیمو آبادی 50 لکه ښودلې شوې ده. خو د سیمې مشرانو تر مخه چې آبادی د 1 کروڑ نه اوړي
دا مشال ریڈیو دا
پرون په کراچۍ کې راتراګرې ست عدالت د وزیرستاني ځوان نکی مسید د وژنې د مقدمې اورېدنه وکړه چې پکې د نوموړي په وژنه تورن پولیس افسر راو انور لخوا هغه ته په جیل کې د بی کلاس ورکولو درخواست منظور کړل شوی دی. د نکی مسید د وژنې په ټول هیواد کې پښتانه راپارولي او په نتیجه کې پښتون تحفظ مومنټ هم مخې ته راغلی دی. بی کلاس څه ته وایي او د نکی مسید وکیل په دې اړه څه نظر لري؟ د شاین بنیری نه تفصیل اورو.
د خالی پورس په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د وزیرستان د ځوان نقیب الله مسعود د مقدمې اورېدنه وکړه چې پکې د نوموړي په وژنه تورن پولیس افسر راوانور لخوا هغه ته د بی کلاس جیل سهولتونو ورکولو درخواست ومنل شو. دې اورېدنې ته راوانور هم حاضر کړل شوی و. یاد عدالت په دغه موقع وویل چې خپله فیصله به د سند های کورټ له فیصلې وروسته اوري او بله اورېدنه به د روانې میاشتې په 14 نیټه کوي. د نقیب مسعود یو وکیل شریف کاکړ د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا د راوانور لپاره په جیل کې د بی کلاس منظورولو پاړه تیر ماښام مشال لیډو ته وویل که څه هم دوی به مخالفت کوي خو په قانون کې دا سهولت شته.
دا انګریز له وخته دا روان دی په دې په معنا باندې دا کم لی آی پی کس هغو ته به دا سهول دی او په دې اوس وخت کې نو یا ډېر زیات اپروچ لري هغه ته دا ورکول کېږي او یا دارنګه دا پیسې په معنا باندې لکه پروفیسر یو ډاکټر یو
دا چې په جیل کې بی کلاس څه معنا لري یعنی د عام قیدی او بی کلاس د یو قیدی ترمنځ څه فرق وي د دې پوښتنې په ځواب کې شریف کاکړ وایي
و د څه سہولت دی یعنی هغه د په کمره کې و چې کوم کلیشن یا د څه اخبار یا د څه بل درسته نه کوم سہولت.
د وزیرستان د ځوان نقیب مسعود مړی د 13 جنوري په 14 نیټه په کراچۍ کې موندل شوی و. دغه وخت د ملیر ضلع د پولیسو مشر روانور ادعا کړې و چې نقیب مسعود او دغه نور ترهګر ملګری په پولیس مقابله کې وژل شوی دي خو وروستو د پولیسو د پلټنو نه ثابته شوه چې نقیب مسعود ترهګر نه وو او بې ګناه وجل شوی وو. د یوې عدالتي فیصلې تر مخه د راونور لپاره خپل کور یو وړوکی زندان یا سب جیل ګرځول شوی دی.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کې د منور شانه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لړمحاله اوربند هرکلی کړی دی. نوموړي نن په چین کې د شنګای همکاري سازمان سرمشري ته په وینا کې ویل دا اوربند د سیمه ییزې سولې لپاره مثبت پیغام لري. هلته په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د سولې او ثبات په حق له د همکارۍ لپاره یې له پاکستان سره خبرې په بهتر او لوړه سطح روانې دي. حضرت عمر زاخل وال نن مشال ریډیو ته ویل هیله من دی چې دا خبرې اترې یې نتیجه ورکړي. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چین ته د خپل رسمي سفر په دویمه ورځ دغه هیواد له ولسمشر شي جینګ پینګ سره ملاقات وکړ. د افغان ولسمشر د دفتر نه لږ ساعت وړاندې جاری شوی خبر پاڼه وایي په دغه کتنه کې ولسمشر شي ویل باید د دواړو هیوادونو تعلقات لا نور پیاوړي شي او دا چې هیواد یې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د کابل سره همکاري سیوا کول غواړي. په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د وژنې په تړاو مقدمه کې پرون عدالت ملزم او د پولیسو پخوانی افسر راو انوار ته په جیل کې د سہولتونو ورکولو فیصله کړې ده. نقیب مسعود یو وکیل وایي چې په قانون کې داسې سہولتونو ورکړه شته خو دوی به دا فیصله په عدالت کې چیلنج کوي. د پنجاب نگران وزیر اعلی حسن عسکری د سوګند تر پورته کولو وروسته پرون وویل چې شفاف انتخابات د حکومت اولنۍ ترجیح ده. په پنجاب کې د اپوزیشن او مسلم لیگ نون حکومت ترمنځ د وزیر اعلی د نامې لپاره په چانس لا کېدل د دې سبب شول چې د انتخاباتو کمیشن د دې دندې لپاره حسن عسکری غوره کړ. نن د چین ولسمشر شي جینګ پینګ په رسمي ډول پاکستان او هند ته په شنګای سازمان کې د شاملېدو هرکلی وکړ. په کینګ داو خار کې د دې سازمان د نننۍ غونډې په پیل کې شي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته د خراغلاست په ویلو سره ویل چې د هغوی موجودیت تاریخي ارزښت لري. او د سنگاپور چارواکي وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن سنگاپور ته رسیدلی دی. نوموړی به هلته د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د جون په 12مه نیټه ملاقات کوي.
لن خبرونه د منور شانه واره د لوریدونکو سو په اسلام آباد کې زموږ د همکار نور چې پاکستان زره رسپانه په خپل اداري کې سلی کلی دي.
جنگ رسپانه په خپل اداري کې لیکي په پاکستان د غیر ضروری فشار او دړکو وروستو امریکا ته د احساس وشو چې په افغانستان کې امن د طاقت د استعمال لوجه نه بلکې مذاکرات د لارې ممکن دي او دې لړ کې پاکستان یو مهم کردار لوبولې شي. رسپانه لیکي د امریکا د مشرانو لخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم او د فوز مشر سره د ټلیفوني رابطو وروستو د دوه ملکونو ترمنځ حالات یو وار بیا خکېدو طرف ته روان دي او هیله ده چې په افغانستان کې د امن سره سره امریکا به په یو شمېر معاملو د پاکستان اندېښنې ریکاولو لپاره په خپل تګلاره کې بدلون راولي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اختر لومړی درې ورځې اوربند اعلانول یو ښه پرمختګ دی او افغانستان حکومت له پکار دی چې د موقع نه ګټه په پورته کولو سره طالبانو سره د خبرې اترې شروع کړي. ورسپانه لیکي پاکستان له هم پکار دی چې په خپل پالیسۍ کې بدلون پراوستو سره په افغانستان کې د امن او قلارۍ لپاره د خپل کردار ولوبوي ځکه چې دا سیمه نوره د بدمنۍ جوګه نه ده. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کلیکی چې در روانې میاشتې نه په ملک د پشکال بارانونه شروع شي خو د موسمیاتو محکمې لخوا تر وسه څه پیشنګوئی نه ده کړې شوې چې بارانونه به زیات کیږي او کنه او د سیلاب به څه صورت حال وي. ورسپانه لیکي چې نگران صوبایي حکومتونو او بلدیاتي ادارو له د وسنه انتظامات کول پکار دي. د زیاتو بارانونو او سیلاب راتلو په صورت کې نه صرف متاثره خلک پر وخت محفوظ ځایونو ته رسول بلکې دوی لپاره د خوراک، څښاک، پاکو اوبو او نورو بنیادي ضرورتونو انتظام هم کول پکار دي. نوایو ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې د بجلی کمواله 4800 میگاواټ نه اوریدلې دي چې لوجه په خارونو کې اتنه لس ساعته او په کلیوالو سیمو کې 12 ساعتونه زیات لوډ شیډینګ کیږي. ورسپانه لیکي نگران حکومت لپاره دي چې د بجلی د ویش نظام خکولو لپاره د زر تر زر ګامونه پورته کړي چې په سخته ګرمۍ او روجه کې د اولس مشکلات راکم شي. تر سره سره راتلونکي حکومت له هم پکار دي چې د تیرو حکومتونو په شان صرف اولس سره وعده کولو په ځای دي په صحیح مانو کې د بجلی لوډ شیډینګ خاتمه لپاره ګامونه پورته کړي او د اوبو نه بجلی جوړولو هغه پروژې چې کار پر شروع کړی شوی زر تر زر دی مکمل کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
فائنانشل ټایمز رسپانې په پاکستان کې د خراب د خبریالانو د کار لپاره د ناسازګارو حالاتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. بلخوا رایټرز خبري ایجنټس وایي د اختر په دریو ورځو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ډسبندۍ اعلان د خوشحالۍ خبره ده. تفصیل د ملیحا مرزا دناورو.
فائنانشل ټایمز رسپانه لیکي پاکستان کې همیشه د خبریالانو لپاره کار کول ګران پاتې شوی دی چې یوې خواته وسلوال دي نو بل خوا د هیواد طاقتورې استخباراتي ادارې دي. رسپانه لیکي روان کال د رسنو د ازادۍ په درجه بندي کې پاکستان په 130 هیوادونو کې په 139 نمبر وو. دغه درجه بندي د بې سرحده خبریالانو سازمان ترتیب کړې وه. رسپانه لیکي خبریالان وایي د جولای پر 25مه د راتلونکو انتخاباتو وړاندې په حملو کې اضافه شوې ده او د پوځ او ولسي انتظامیې ترمنځ هم کشالې سیوا شوې دي. خبریالان وایي د رسنو خلاف د کاروای علامې د تیر کال په سر کې هغه وخت څرګندې شوې کله چې 15 روڼ اند مدني فعالان د 109 لپاره وتښتول شو. رسپانه لیکي پوځ د دوی په لادرکه کېدو کې د لاس لرلو نه انکار کړی خو یو فعال دعوه کړې وه چې د هیواد استخباراتي ادارې ور باندې تشدد کړو. سارونکي وایي حالات په تیرو میاشتو کې نور هم خراب شول کله چې د روان کال په مارچ میاشت کې د هیواد په مختلفو برخو کې د کیبل ټی وی آپریټرانو د جیو ټی وی نشریات خودل بند کړل ځکه چې دغه چینل د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف طرفداری کوله. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د خالی پورس تر هغې پس د اختر په لومړۍ او درې ورځو کې د جنگ بندۍ اعلان وکړ چې وړاندې افغان حکومت په یو طرفه ډول غیر مشروطه ډزبندي اعلان کړې وه. تر دې مخکې کله وسلوالو طالبانو داسې پیشکش نه وړاندې کړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال دا اعلان د سولې پر لور یو مهم پرمختګ بللی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د زیارت په ورځ له وسلوالو طالبانو سره د جون تر شلمې غیر مشروطه ډزبندي اعلان کړه چې پکې اسلامي دولت وسلوال نه و شامل. د ولسمشر غنی دا فیصله د افغانستان د دینی عالمانو غونډې پس مخې ته راغله. په دغه غونډه کې دینی عالمانو د ځانمرګو بریدونو خلاف فتوا جاری کړه. د دغه غونډې پر مهال د عالمانو د سولې په یوه خیمه په ځانوژون کې حمله کې 14 کسان وژل شو. د دغه حملې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالو منلې وه. دینی عالمانو له وسلوالو طالبانو سره د ډزبندۍ وړاندیز هم کړو چې د اژانس په خبره ولسمشر غنی پرې عمل وکړ. تر دې مخکې اشرف غنی په فروری میاشت کې وړاندیز کړو چې که طالبان وسله او تشدد پرېږدي نو د یو سیاسي ګوند په توګه به ومنل شي. غنی وسلوالو طالبانو ته د ډزبندۍ او د هغوی د قیدیانو د خوشي کولو پیشکش هم کړو څو په افغانستان کې د کلونو راهیسې روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. په دغه شخړه کې تیر کال تر 100,000 زیات ولسي وګړي وژل شوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په هند کې چارواکي وایي چې د هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې شپږ مشکوکه وسلوال وژلي دي. دا وسلوال بیګا نیمه شپه کې وژل شوي دي او ویل کېږي چې د استخباراتي معلوماتو ترلاسه کېدو وروسته په نښه شوي دي. تفصیل د احمد تکل نه اورو.
هندي سرتیرو هغه شپږ تنه وسلوال وژلي دي چې دوی وایي نن یې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه هندي کشمیر ته نفوذ کړی و. هندي چارواکي وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته د دې وسلوالې ډلې له ننوتو سره د دواړو خواوو ترمنځ نښته وشوه چې په نتیجه کې یې شپږ واړه مشکوک تروریستان ووژل شول. د هند یو پوځي چارواکی ډګروال راجیش کالیا وایي چې نښتې نن نیمه شپه وروسته له هغه پیل شوې چې سرحدي سرتیرو ته د پاکستان او هند له رسمي پولې د دې وسلوالو د اوښتو په اړه استخباراتي معلومات ورسېدل. ډګروال کالیا وایي چې سرتیرو د نښتې له پای ته رسېدو وروسته د سیمې په لرې پرتو ځنګلونو کې د پاتې وسلوالو د موندلو لپاره د تلاشۍ عملیات پیل کړل. دا معلومات تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د هند پوځ وایي چې د پنجشنبه په ورځ په همدې سیمه کې د هند د پوځ یو سرتیری مړ او یو بل هغه مهال ټپي شو چې مشکوکو وسلوالو د دوی پر ګزمې حمله وکړه. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له 1990 کال راهیسې چې هندي پاوز د وسلوالو تروریستي ډلو په ځپلو پیل وکړ، نږدې 10,000 کسان په پوځي عملیاتو او نښتو کې وژل شوي دي. نوی ډیلی پر اسلام آباد تور لګوي چې د هند مخالف تروریستان روزي او وسلې ورکوي او همداراز ادعا کوي چې هندي کشمیر ته د دې تروریستانو د نفوذ پر مهال د پاکستان پاوز د هغو په ملاتړ ډزې کوي څو هغوی وکولای شي د دې ډزو تر چتر لاندې د هندي کشمیر سیمو ته ننوځي. پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې له کشمیري بیلتون پالو څخه یوازې اخلاقي او ډیپلوماتیک ملاتړ کوي. هند او پاکستان چې دواړه د اټومي وسلو لرونکي گاونډیان دي د کشمیر پر دوو ویشلو برخو ولک لري، خو دواړه ټول کشمیر خپل قلمرو بولی. د کشمیر افراطی وسلوالو ډلو له 1909 تیم کال رئیس وسلواله مبارزه پیل کړي او غوښتنه کوي چې کشمیر یا باید د پاکستان جز وي او یا خپلواک هیواد شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
ډان وسپانې په پاکستان کې د نگران حکومتونو د مقررولو لپاره د شوو آئینی بدلونونو په اړه د لیکوال احمد بلال محبوب مقاله خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې د 1903 په آئین کې د نگران حکومت د مقررولو سپیناوی نه دی شوی او دا وضاحت په 13 آئینی بدلون کې شوی دی. تفصیل د شاهین بنیری نه اورو.
د 1903 په اساسي قانون کې د ولسمشر په ثواب دي د قامي سملې د ماتولو او نگران حکومت د مقررولو سپیناوي نه شوي. په دې کې دوه لارې خودل شوې دي، یو چې کله قامي سملې د خپلواک موده پوره کړي او دویم چې کله وزیر اعظم ولسمشر لا مشوره ورکړي نو سملې به ماتول شي. هم دغه وجوه چې کله وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو ولسمشر ته د قامي سملې د ماتولو مشوره ورکړه نو د وزیر اعظم په توګه خپل کار له دوام ورکړ او د 1905 انتخابات وکړل. په کال 1915 کې جنرال ضیاء الحق پایین کې دا بدلون راوس چې کله ولسمشر اسمبلی ماته کی نو په خپل ثواب دید با نگران کابینه ټاکی. کله چې جنرال ضیاء الحق په 1918 کې د محمد خان جنیجو حکومت برخاست کړ نو اړومبه نگران کابینه یې وټاکله، خو د کابینه د مشرې لپاره وزیر اعظم مقرر نکه. دویم نگران حکومت په کال 1990 کې د وزیر اعظم بنظیر بوټو د حکومت د لری کولو نو وروسته وټاکل شو. په قانون کې داسې څه ذکر نه و چې نگران وزیر اعظم با غیر جانبدار وي، نو د هغه وخت د اسلامي جمهوری اتحاد مشر غلام مصطفی جتووی وزیر اعظم وټاکل شو. دریم نگران حکومت ولسمشر غلام اسحاق خان هغه وخت وټاکه چې کله یې په کال 1993 کې د نواز شریف حکومت مات کړ. د مسلم لیگ نه باغی میر بلخشیر مزاری نگران وزیر اعظم مقرر کړل شو. دا نگران حکومت د لږې مودې لپاره و ځکه چې سپریم کورټ د اسمبلی ماتول غیر قانوني وګرځول او د نواز شریف حکومت یې بحال کړ. نواز شریف بیا اسمبلی مات کړه او پوړومبی ځل د ملک میراج خالد په شکل کې یو غیر جانبدار نگران وزیر اعظم وټاکل شو. تر کال 2002 پورې د نگران حکومت مقررولو په قوانینو کې څه بدلون نه و شوی. د جنرال مشرف په واکمنۍ کې پکې یو بدلون راوستل شو. د دې بدلون تر مخه به نگران حکومت یوازې د ولسمشر په ثواب دید نه بلکې د قامي سملې د تحلیل نو وروسته مقررول شي. د دې بدلون نو وروسته جنرال مشرف محمد میا سومرو او شوکت عزیز نگران وزیر اعظمان وټاکل. په 13 آئینی بدلون کې دا پریکړه هم وشوه چې نگران وزیر اعظم او د صوبو نگران وزرای اعلی او د هغوی د کورنۍ غړي به په انتخاباتو کې برخه ناخلي. اووم نگران حکومت د میر هزار خان بجرانی په مشرۍ په کال 2013 کې مقرر کړل شو. په کال 2018 کې د یو بل بدلون تر مخه د نگران حکومت د کار سپیناوی وشو. نگران حکومت به هر څه د الیکشن کمیشن په مشوره کوي او د کمیشن د اجازه نه بغیر د یو حکومتي چارواکي تبادله هم نشي کولای.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ایف پی لی کې د پاکستان پوسټ ویلي دی دوی د پاکستانی نژاد د برطانوي خبریالې او سیاسي فعالې ګل بخاري په تختولو کې اصلاس نه لري او غواړي چې دغه پیښې پوره پلټنې وشي. بلخوا د هغې د تختول کېدو وروسته د بخاري ملګرو په پاکستان کې د بشري حقونو فعالانو په پوځ امنیتي ادارو نیوکې پیل کړې چې دوی په وینا غواړي د اظهار په ساده قدغن ولګوي. تفصیل د فرخنده اسد نه اورو. ګل بخاري د تیرې نهې په ورځ په لاهور کې نامعلومه وسله والو وتښتول او څو ساعته وروسته د چهارشنبې په سهار خوشې شو. هغې به په خپلو لیکنو او ویناو کې زیاتره د پوځ په سیاست کې پر رول تنقید کولو. د هغې د تښتونې سمدستي وروسته په ټولنیزو رسنیو د هغې د خوشې کېدو لپاره یو مهم پیل شو. هغه برطانوي شهري ده او د برطانیې های کمیشن د هغې په تښتونې اندېښنه ښودلې ده. اه پی لیکي د تیر ګل په ورځ د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور په یو خبري کانفرنس کې پر هغه خلکو سخت تنقید وکړ چې په پوز او امنیتی ادارو تنقیدونه کوي او دوی ته په ټولنیزو رسنیو د پوز خلاف د سویلو نه د ډډه کولو وویل. خبری اجانس لیکي ګل بخاري په پاکستان کې د پښتنو د غوښتنو په اړه د پښتون اژغورنې د روان تحریک لکه ملاتړي همدا او اکثره یې په سوشل میډیا په خپلو لیکنو کې د دغه تحریک د غوښتنو ملاتړ کړی دی. ای پی لیکي په پاکستان کې د اظهار په ازادۍ کټګرونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي او د پوز په خپلو خبرو کې د هغو کسانو د ټویټر نمونه هم وښودل چې په پوز او نورو امنیتي ادارو سخت تنقیدونه کوي چې دغه پټرونه کې داسې اندېښنې او پوښتنې هم راپورته کړي دي چې د پوز ویان په خپلو دغو خبرو کې د ځینو خبریالانو او سیاسي فعالانو ژوند په خطر کې اچولې دي. خو د تیرې جمعې په ورځ میجر جنرال آصف غفور وویل د دغه خبرو مقصد یې دا نه و چې ګینه په خبریالانو عریضه وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
دا پاکستان قومی سلامتی کمیټې د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې په یو غونډه کې پریکړه کړې ده چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره به د هېواد په ناقانونه توګه پیسو لیږولو او ترګرۍ سره مالی سرچینو مخنیوي لړکې همکاري کوي. د قومی سلامتی کمیټې غونډه د نگران وزیر اعظم ناصر الملک په مشرۍ په اسلام آباد کې وشوې ده. پاکستان هڅه کوي چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په راتلونکي غونډه کې په تور لیست کې له شاملېدو څخه ځان وژغوري. په دې اړه تفصیل د ګل ایاس نورو.
دا پاکستان قومي سلامتي کمیټې او وزیر اعظم له دفتره په خبرو شو بیانونه کې ویل شوی دي چې دا ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره به د شریکو اهدافو او عمومي موخو ترلاسه کولو لپاره کار کوي. کمیټې د نړیوالې ادارې راتلونکي غونډې لپاره د مجوزه پلان وړاندې کولو منځوري هم ورکړه. د دې ادارې راتلونکي غونډه د جون په اخري اونۍ کې کیږي. د خزانه وفاقي وزیر شمشاد اختر د قومي سلامتي کمیټې ته ویل چې د نړیوالې ادارې اړتیاوي په پام کې نیولو سره یې ټول انتظامی او قانوني ګامونه پورته کړی دي. خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وای چې نړیوال ادارې د حق کسانو پر ضد کاروای خبره کړي چې په خفیه توګه کار کوي.
دغه چې د افریقا فارن اسټ کنټرول د امریکای چې ده هغه په دې نظر ساتي او هغه ډېر پاکستانیان په ګوته کړی دي او هغه هغه کاروبارونه او بانک اکاونټس هم سیز کړی دي. دا هغه سره خو ثبوتونه دا شتا چې دا هغه لینکس دا ډېر لري پوری دي. خو ځینې لینکس دي هغه خفیه خلق تم جی ہر خلق چیری نو د حقی خلاف ایکشن کو عوام کې نشی ښکارې دی. لہذا امکانات چې بې دا به گری نه بلیک شي یا د بلیک گری نه به وایټ شي نو د دې اندازې لګول ګران ده. خو فرض کا کله صدا سے نخې نه خانه مخې ته رااله چې هغه یې پدې تیار شوی دی چې وایټ کې نو دې مطلب دا شو چې دا اوسیا کم ایکشن سیری هو شو.
تر دې مخکې تیر پاکستانی حکومت ویلی ول چې فائنانشل ایکشن ټاسک فورس نومې ادارې په جون کې پاکستان په هغه خړ لیست کې شامل وي چې د ترهګرۍ د تمویل کو هوادونو او د ناقانونه پیسو سپینول مخنیوي د سار لپاره جوړ دی. په خبر کې د سیمیزو چارو پوها اجاز خټک وای کچری پاکستان په خړ لیست کې شامل شي نو دا به د هواد لپاره خنوي.
دا مختلف قسم د ټریډ ریلیټډ د اکونومیک ایشو هم د چری پاکستان لپاره او دینه علاوه ډیپلوماټیک لیبرټیز زیات اسوسیشن تلاش نه ځین کې ساتل په کار دي چې په ایټ ایس کې صرف امریکا او وست نه د چین هم په لیبر کې چین به اوس مشکې دي کال لپاره بلکې شو فیصله نو دا ټول خبرې دي. دا پاکستان د کار ډیپلوماټیک لیډر زیات ګران مصیبت پیش کی کومه به کیږي دا یا سوال یې نشان دی بلیک تر په مسله کې غره خو دې کې
د اجازه خټک په خبره په پاکستان کې د حکومتونو بدلیدو له وجې سلوي فرق مخې ته ناراضي. هغه قوتونه چې پالیسی جوړوي هغه په خپل ځای ناشتي. پر پاکستان نړیوال فشار دی چې تر بندیز داندې ډلو خلاف ګامونه دی پورته کړي. خو پاکستان وایي چې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد یې کاروای کړي.
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
ګوتا یا ګوتمه هم د یوش میر نورو سنگارتو کو غندې ارزښت لري او په پښتني ټولنه کې له خزو سره سره سړی هم په ګوتا کوي. سړی اکثره د سپینو سره ګوتې کاروي چې پکې بیلابیل ډوله غمی یا کاڼي وي. ورسره ګوتې د دوو کسانو ترمنځ د کوژدې یا د واده په مراسمو کې هم تبادله او په ګوتا کېږي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
ګوتا چې ځینې خلک ورته ګوتمۍ هم وایي داسې یو پښتني سینګارتوکی دی چې په خزینه او سربیره نارینه هم په ګوته کوي. هغه ګوتې چې نارینه یې د ځانونو لپاره خوښوي زیاتره یې له سپینو زرو څخه جوړې شوې وي او ډول ډول قیمتي غمي لکه پیروزه، یاقوت، زمرود، عقیق او الماس پکې ځای په ځای شوي وي. خو خزینه بیا د ځانونو لپاره د سرو زرو څخه جوړې شوې ګوتې خوښوي. د جلال آباد ښار یو تنظرګر چې د سپینو زرو یا چاندیو نه ګوتې جوړوي وایي چې خلک ورته د ګوتې د جوړېدو لپاره غمی راوړي او دی ورته د هغو له غوښتنو سره سمه ګوته جوړوي.
زما نوم پرویز دی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم او د زرګرۍ کوڅې کې مې دوکان دی او د سپین زرو کار کوم. موږ ته خلک غمی راوړي، هر رنګ داسې اوس الماس، فیروزه، یاقوت، زمرود، لاجبر، هر رنګ ګوتمې چې خلک اډر وکړي په ماغې ډیزاین کې ورته جوړو.
د پښتنو په اکثرو کلو کې داسې دود دی چې کوم هلک ته جنۍ کوژده شي نو یوازې د واده په شپه یو د بل د لیدو حق لري. خو اوس چې ځینو کلو ښاري کلتور خپل کړی نو د کوژدې په مناسبت هلک او نجلۍ په یوه پالنګ کې نوي چې جنۍ هلک ته او هلک جنۍ ته ګوته چې چیله هم ورته وایي په ګوتو کوي. په همدې اړه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ نوریه لودین راته وایي
ګوتمۍ چې ده زموږ خویندې وي کورونه یې هغه په هغو ورځو کې هغه کوي چې هغه د خوشحالۍ ورځې وي. همدارنګه هلکو جنۍ چې کومه کوژدنه کوي په هغه وخت کې بیا د چلی په نوم باندې سره یو ګوتمۍ د هغې جنۍ په لاس کې یو جنۍ هلک ته په لاس کې کوي چې دوی یو بل سره یا د ګوتمۍ په واسطه ونخلي.
پښتني مېرمنې د سرو زرو څخه جوړې ګوتې خوښوي. خو د پروین په نوم یوه نجلۍ وایي چې د نقرۍ جوړه ګوته یې کال او سر په لاس وي.
دا چې دا د نقرۍ ګوته دا همیش زما په لاس کې اوسېږي. یو زیاتره هغه ګوتې چې څوک محفلونه ته ځي بس هغه په ګوتکۍ د مو د فیشن دپاره. دا د سرو زرو ګوتې هغه خلک جوړوي چې د هغې اقتصاد ښه وي.
په ځینو پښتو سروکو او لنډیو کې هم د ګوتې یادونه په هنري ډول شوې وي چې د خلکو خاطرې ورسره تړلې وي. په همدې اړه را سره ادریس مومند خپل خاطره شریکوي.
شل کال وړاندې یوه خبره وه چې اوس هم زما په دې زړه کې د خاطرې په شکل تاویږي. په مهلت کې واده و نو چې کله ننوتو یوه ترور هم د دیرال یا چمبه وایي. نو د دې چمبې سره زه یو بل تره زوی مې د فرهاد نومېږي ننوتو. نو ترور چې په موږ نظر ولګېد وایي دغه ادریس مې د سرو ګوته او دغه فرهاد په کې غمی کې د زرګره. نو ما دا خولۍ په دې تندي کې خو د تره زوی ته مې ویل مال تره زوی دا څومره چې زه خوشحاله شوم همدومره ته هم خوشحاله.
شاعره اسینه ګل وایي چې پښتانه د خپلو اقدارو سره د عقیدې تر برید مینه لري.
تاسو د ګوتمی خبر او کیا د رنګ خبر او کا تعالی کې یو داسې عقیده د یو داسې محبت ته دغه پښتنو د دې سیزون سره چې هغه غي په فکری توګه، ذهنی توګه، نفسیاتی توګه هغه غي په ځان باندې منلی دي او د ازمایل دي. نو په دې حواله سره دغه سیزون هغه د خپل شخصیت نه، د خپل وجود نه، یا د خپل ژوند نه د ایستو تصور نشي کولی.
د بلوس بنوم یو تن چې خبرګي ګوتی په ګوتو کړی وي وایي چې یوې د مثالی دوستۍ د نخې توګه په ګوته ساتلې ده.
دغه یو خو چې دا ما ځان ته خپل د شوق نه جوړه کړې ده. دغه یو چې کومه ده دا نو زما سره زما د یو انډیوال نه خاله. موږ خپل کې دغه د خبره شوی و موږ دی یو بل نه خفه شو. نو ته به زما نه دا غواړي او زه به درته بیرته درکوم. اوس په دغه موجوده حالات کې زموږ خپل کې لکه خفګان راغلی دی. نه زما هغه دوست زما نه دغه ګوته غوښتلی شي او نه زه هغې ته دا ورکولی شم. دا زموږ د دوستۍ یوه نښه ده او دا زه په هیڅ قیمت د ځان نه جدا کوم.
ګوته د پښتنو میرمنو او سړو ګډ کلتوري سنگارتو کې دی چې له پخوا نه تر اوسه رواج لري چې ځینې میرمنې په مناسبتونو کې په ګوته کوي او ځینې نارینه او ښځینه یې کالو سر په ګوته کوي او د تقدس په نظر ورته ګوري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
زه نغمه یمه، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
او اوریدونکو اوس ته روژې په مناسبت سره د مفتی ذاکر الله خبرې اورو. دا اصل مفتی ذاکر الله چې په شارجه کې دی هغه د زکات ورکولو او موضوع روښانه کړې ده. راځئ چې ورو چې هغه په دې اړه څه وایي.
زکات د اسلام د فرایضو څخه یو فریضه ده. الله جل جلاله منز او زکات په ډیرو آیاتونو د قران کریم کې سره یو ځای ذکر کړی دي، او دا د دې خبرې دلیل دی چې څومره اهمیت منز لري او دومره اهمیت زکات هم لري. لکه څرنګه چې انسان په مانځه سره الله عز وجل ته نږدې کیږي او هغه د الله عز وجل د حقوقو څخه یو حق دی، همدارنګه د غنی ثروتمند شتمن او مالدار سړي په مال کې زکات چې دی دا د فقیر یو حق دی چې ورکول لازم او ضروری دی. ډیر افسوس دی د هغه چا په حال باندې چې ډیر حجونه کوي او عمرې کوي، خو لیکن د حج او د عمرې نه مخکې چې کوم شی ډیر اهم او ضروری دی او اهم فریضه ده هغه د زکات ته زکات نه ورکوي. په گاوند کې ورسره ډیر بیوزله او غریبان موجودی، په کوم صورت کې چې په گاوند کې بیوزله او غریبان موجودی نو په دې صورت کې لازم ادا ده چې یو سړی د نفلی عبادتو او د نفلی عمرو او د نفلی حجونو په ځای باندې د خپل اضافي مال په هغه خلکو باندې تقسیم کی، او الله تعالی جل جلاله به دې انسان ته د هغه حجونو او عمرونو زیات ثواب ورکړي. د زکات لپاره دوه شیان شرط دي. اول دا دی چې د انسان مال نصاب ته ورسیږي. نصاب شریعت مطهره کې 25 نیم تولې سپین زر او 1 نیم تولې سره زر دي. علماو په دې خبره باندې اتحاد او اتفاق کړی دی چې اوس وخت کې معیار او مقدار چې دی دا مربوط او تړلی دی د سرو زرو پورې، چې د ټولو هیوادونو د اقتصاد کچه د همدې پورې تړلې ده. نو د هر چا چې مال د 1.5 تولو سرو زرو مقدار ته رسیږي چې هغه 50 ګرامه کیږي، نو دغه انسان باندې زکات فرض دی. او دویم شرط د دې فرضیت د زکات داری چې کال پی تیر شي. که کال پی تیر نشي د کال نمخ کې زکات نه فرض کیږي. همدارنګه که د کال تیرېدل نمخ کې د مال د منځه لاړه خدای نه خواسته، نو بیا هم زکات ساقط دی. او که مال یو انسان سره څو کاله پروت وي خو نصاب ته نه رسیږي، یعنی هغه مقدار ته نه رسیږي، نو بیا هم چې دی په سړي باندې زکات نشته. او که انسان سره مال وي خو لیکن قرضونه ورباندې دومره وي چې هغه نصاب د انسان په کې له منځه ځي، نو په هغې صورت کې هم په انسان باندې زکات نشته. او دا ضروري نه ده چې په روژه کې یو سړی زکات ورکړي یا په بزرګه میاشت کې ورکړي، نه، هر کله چې کال پوره شو زکات به ورکوي. خو په روژه کې د فرض عمل ثواب په اویا درجې باندې، په دې خاطر خلک په روژه کې ورکوي.
اوریدونکو تاسو د مفتی ذاکر الله خبرې اوریدلې چې د زکات ورکولو پړی کولې. اوس د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د منور شان لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لړمحاله اوربند هرکلی کړی دی. نوموړي نن په چین کې د شنګای همکاریو سازمان سرمشریزې ته په وینا کې وویل دا اوربند د سیمه ییزې سولې لپاره مثبت پیغام لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د سولې او ثبات په حق لا د همکارۍ لپاره یې له پاکستان سره خبرې په بهتره او لوړه سطح روانې دي. حضرت عمر زاخلوال نن مشال ریډیو ته ویل هیله مند دی چې دا خبرې اترې نتیجه ورکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چین ته د خپل رسمي سفر په دویم ورځ د دغه هیواد له ولسمشر جینګ پینګ سره وکتل. د افغان ولسمشر د دفتر نه لږ ساعت وړاندې جاری شوی خبر پاڼه وایي په دغه کتنه کې ولسمشر شی جینګ پینګ وویل هیواد یې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د کابل سره همکاري سیوا کول غواړي. په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د وژنې په تړاو مقدمه کې پرون عدالت ملزم او د پولیسو پخوانی افسر راو انور ته په جیل کې د سہولتونو ورکولو فیصله کړې. د نقیب مسعود وکیلان وایي چې په قانون کې د دغه سہولتونو ورکول شته، خو دوی به دا فیصله په عدالت کې چیلنج کوي. د پنجاب نگران وزیر اعلی حسن عسکری د سوګند تر پورته کولو وروسته پرون وویل چې شفاف انتخابات د حکومت اولنۍ ترجیح ده. په پنجاب کې د اپوزیشن او مسلم لیگ نواز ګوند د حکومت ترمنځ د وزیر اعلی د نامې لپاره په نسلا کېدو له وجې انتخاباتو کمیشن د حسن عسکری نوم د وزیر اعلی لپاره غوره کړی وو. نن د چین ولسمشر شی جینګ پینګ په رسمي ډول پاکستان او هند په شنګای سازمان کې شاملې دوه هرکلی وکړ. په قینګ داو خار کې د دې سازمان د نننۍ غونډې په سر کې شي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته ښه راغلاست ویل. او د سنگاپور چارواکي وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن سنگاپور ته ورسېد. نوموړی به هلته له امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د جون په 12مه ملاقات کوي. د ټرمپ او اون ترمن دا تاریخي ملاقات د شمالي کوریا د غیر اټمي کولو په غرض کیږي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختمې شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. هم دې سره زه انیسا اجمل د خبرونو بیان منور شاه او تکنیکی همکار روهیله زدران درنه سره د ټولو همکارانو اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.